سو مشال ریڈیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زبوروال کاکړ مو بیا هم په دې اوسه تخبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه په اردو کې د قبایلی سیمو د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو او اونیز پروګرام جمهوریت هم د دې کړي برخه دي. خو تر هر څه وړاندې عبدالحی کاکړ د خبرونو لپاره سرچکی د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سنګین ولسوالۍ لا هم د ملي فوج او پولیسو تر واک لاندې ده. د روس خبري اژانسونه وایي په چیچنیا کې پر پوځي ټولګي برید شوی چې پکې شپږ روسي ساتونکي او شپږ بریدګر وژل شوي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې په ضد د ائتلاف نړیواله د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دې غونډې په پای کې په خبره کړې ګډه اعلامیه کې ویلي په واشنگټن کې به دې غونډې کې پریکړه شوي چې نړیوال ائتلاف به نه یوازې په پوځي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي بلکې د دې ډلې مالي سرچینې به هم کنګلوي. اعلامیه وایي د ائتلاف غړي هیوادونه ژمن دي چې د اسلامي دولت تر ډلې وسلوال به په عراق، شام یا بل ځای کې پټنځایونه جوړولو ته نه پرېږدي. په اعلامیه کې راغلي غړي هیوادونه به پر انټرنټ د اسلامي دولت ډلې د تبلیغاتو او د ځوانانو د استخدام مخنیوي حالي ځلې کوي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سنګین ولسوالۍ لا هم د ملي فوج او پولیسو تر واک لاندې ده. غوڅ ملاتړ تېر ماښام په یو بیان کې وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سنګین کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بیان وایي له ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه نه دي وتلي بلکې یوازې مرکز بل ځای ته انتقال کړي چې له مودې راهیسې پلان جوړوو. د ناټو بیان وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې ویجاړ شوي ول او ملکي وګړي هم په سیمه کې نه وو. په بیان کې راغلي کله چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته د سنګین ولسوالۍ مرکز نوي ځای ته انتقال کړل شو نو دوی هلته پر پاتې تاسیساتو بمباري وکړه او طالبانو ته پرته له کنډوالو هیڅ نه دي پاتې. ناټو دا بیان تر هغه وروسته خپور کړي چې تېر ورځې نو رسنۍ خبر ورکړي چې وسلوال طالبان د سنګین ولسوالۍ نیولې ده. افغان حکومت وایي راتلونکې میاشت د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي اوربلل شوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر تېر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل د ماسکو غونډه د دولتونو پر کچ د چې پکې به د ترغیر پر وړاندې پر مبارزې بحث کېږي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې 1200 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریس په اړه بحث کوي.
حنیف اتمر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړ چې پاکستان طالبان د ماسکو په غونډه کې ګډون ته هڅوي، خو طالبان دا خبر ناسم بولي. ټاکل شوی چې د ماسکو غونډه د اپریل په نیمای کې جوړه شي. روسي چارواکي وایي غونډې ته امریکا هم اوربللې، خو واشنگټن لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر کمانډان وایي شایي روسیه په افغانستان کې له هغو طالبو سوال سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هیواد له امریکایي پلوه حکومت سره جنګیږي. امریکایي جنرال کریټس سکیپراتی تیر مازدیګر د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل پر طالبانو د زیاتېدونکي روسي نفوذ شواهد لیدلي او دا چې شایي روسیه د وسلوالو ډلې ته د آن اکمالات هم ورکوي. سک پراتی دا روښانه نه کړه چې د ده په فکر به روسیې طالبانو ته څه ډول اکمالات ورکړي وي. روسیې چارواکو له طالبان سره د مرستې کولو تور رد کړی. طالب مشرانو رایټرز خبر اژانس ته ویلي له 2001 کال راهیسې له ماسکو سره د پام وړ اړیکې لري، خو زیاتوي چې د روسیې شکلتا یوازې تر اخلاقي او سیاسي ملاتړه حده ده. د روس خبری اژانسونه وایي په چیچنیا کې پر پوځي ټولګي برید شوی چې پکې شپږ روسي ساتونکي او شپږ بریدګر وژل شوي دي. رپورټونه وایي د وسلوالو یوې ډلې بېګا د شپې په داسې حال کې پوځي ټولګي ته د ورننوتو هڅه وکړه چې ډېر خوب یا ګڼه لړوه. اتر تاس خبري اژانس د ملي ساتونکو د ورنا معلومه واستازي لقوله وای په نشته کې شپږ اسکر وجل سی بیا او درې ټپیان دي. د زیاته کړه چې شپږ بریدګر هم وجل سی بیا او هغه پوځي ټولګي ته په ننوتو کې بریالي نسو. دا په داسې دا په دې ورستۍ کې په چچنیا کې په سبي یو نشته کې لوی مرګ جوړه ده. د مسلمان اکثریت د شمالي قفقاز سیمه کې د شوروي اتحاد تر ماتې وروسته دوه ځله د حکومتي ځواکونو بلتون پال ترمنځ جګړې سوي دي. که څه هم تشدد اوس ختم سوی خو اسلامي ورپکېوالی لا هم په چچنیا او د شمالي قفقاز په نورو سیمو کې شتون لري. د لندن پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ په ویست منسټر کې د ترهګرۍ حملې مشکوکه بریدګر خالد مسعود نومېږي چې د 50 کلنو په برتانیا کې زیږېدلی او د برمنګم ښار په یو برخه کې اوسېده. په عین وخت کې چارواکو بېګاول په ټوله برتانیا کې پرون په چاپو کې اته کسان د ترهګرو فعالیتونو د تیاری په شک نیولي دي. په دې کې اووه کسان په برمنګم او یو یې د لندن په ختیځ کې نیول سوی دی. پولیسو تېر مازدیګر وویل مسعود د برتانیې چارواکو تر اوسنیو پلټنو لاندې نه و. دا کس د برتانیې پارلمان په امنیتي ساحه کې د حملې وخت وچل سوی وو. پولیس وایي لوړان دی ورسره داسې استخبارات نه ول چې وشي چې هغه د ترګری برید نترلوت. د برتانی وزیر اعظم تیریسا مئی ویلي امنیتی چارواکو مسعود پیژنده او د متشدد سختریزي په اړه ورزخه پلټنې هم کړې وي. د چهارشنبه په ورځ د بریدګر پر ویست منسټر پر خلکو گاډی وخیزو او دوه کسان ووژل. وروسته د سړي د پارلمان په امنیتي ساحه کې پولیس په چاړه ووهه چې وروسته مړ شو. اسلامي دولت ډلې راوه کړې چې دا کس د دوی وسلوال و. د امریکا د دواړو لوی ګوندونو سنیټرانو بېګا یوه نوې قانوني مسوده تیار کړې چې موخه د ایران د بیلیسټیک توغندیو ازموینو او نورو غیر اټومي پوځي فعالیتونو له کبله پر هغه هیواد بندیزونه سختول دي. دا قانوني مسوده سینټ د بهرنیو چارو کمیټې مشرانو جوړه کړې او د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند اوه سنیټرانو ملاتړ کوي چې د تهران په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سخت دریځ ښکارندوی کوي او په اړه یې ویل کېږي چې په سینټ کې به منظور شي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسۍ حال درته سراج سحر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.23 روپۍ او په 1.23 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.5 روپۍ او په 9.5 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوئټه کې په یو نیمځای کې وریځي خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 14.5 او 19 او کوئټه کې به زیات نه زیات 24.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو سواوري د چ عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. د اسلامي دولت ډلې ضد د نړیوال ائتلاف د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان لپاره څه معنا ولري؟
کم ائتلاف چې په نړیواله کچه د دایښ پر وړاندې دی، دا به ډېر مستقیماً د افغانستان سره رابطه ونه شي درلودلی.
افغان حکومت وایي په اپریل کې د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. د کرمې سوداګران وایي د خرلڅۍ لارې دي د کاروبار لپاره پرانیستل شي. او د مشال ریډیو په اونیز پروګرام جمهوریت کې مو د افغانستان پارلمان ته کتنه کړې ده.
کله چې د افغانستان ملي ګټې راغلي دي، اکثریت وکیلانو د ملي ګټو څخه دفاع کړې ده.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په واشنگټن کې د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې نړیوال ائتلاف نه یوازې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په پوځي ډګر کې جنګیږي، بلکې د دې ډلې د تمویل او د دې د تبلیغاتو مخه به هم نیسي. پر دې موضوع پامیر ساحل د ډیوا رادیو له خبریال افتخار حسین سره خبرې کړې دي او لاغې پوښتلې چې د کانفرنس د پریکړو تا تفصیل دی وړاندې کړي.
د امریکا په خارجه وزارت کې د اتش پیټ هغه هیوادونو چې دا وخت د داعش څومره ډلې پر ضد په اعتلاف کې د دې غونډه چې ده دا سر ته رسېدلې ده. دا دوه ورځنۍ غونډه وه. په دې کې مهمې خبرې دا وې چې داعش ته په د جګړې په میدان کې په پوځي تګلاره باندې څنګه ماتې ورکړی شي، څنګه د دوی د مالي وسیلو مخه ونیولی شي. دویم دا چې د انټرنیټ په لاره دا وخت د داعش څومره ډلې لخوا چې کوم دی ورته ډیجیټل کالیفیټ یا د انټرنیټ په لاره دغه خلافت جوړول یا په دې باندې خپل تبلیغات کول، پیغامونه خپرول، د دې څنګه مخه ونیول شي. دا او د دې سره بیا څنګه د اروپا او نورو هیوادونو نه چې دوی د انټرنیټ په لار باندې خلک برتی کوي د جګړې لپاره دغه مخه ونیول شي. په دې باندې چې کومې غټې غټې فیصلې چې په ګډه سره به کار کوي، په کم چوکاټ کې به کوي، کومې ستراتیژي به وي او کومې پالیسۍ جوړې کړي دي، په هغه کې خدا دی چې دوی به نه صرف د جګړې دغه میدان کې سره یو بل سره کومک کوي، بلکې د دغه اهدافو لپاره شې یو بل سره به په ګڼ اړخیزه لارو باندې همکاري کوي.
افتخار حسین صاحب، دغه ائتلاف چې دی د داعش یا د اسلامي دولت ډلې پر ضد چې جوړ شوی دی، دوی چې دا پریکړې وکړې دای د ټولې نړۍ په سطح باندې کړې دي کنه ځانګړې توجه د منځني ختیځ لوري ته ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې هم دې ډلې سر راپورته کړی دی او د ځینو حملو ذمواري هم منلې ده.
پاکستان په دې ائتلاف کې نشته دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په خپل وینا کې په افغانستان کې داعش ته هم اشاره کړې وه، او په خاص توګه د پروستیو کې چې په کابل کې کم په یو پوځي هسپتال باندې بریچ شو نو د هغې ذکر هم کړی و.
تاسو اوریدل چې د مارچ پر 2 او 3 د اپریل د امریکا په کوربتو په واشنگټن کې د اتش پیته هیوادونو او سازمانونو استازو پر دې بحث وکړ چې څنګه د اسلامي دولت ډلې پر ضد پریکنده مبارزه کولای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه غونډه د افغانستان او پاکستان پر امنیت څه اغیز لرلی سي او کنه؟ ریپورت به له لنډې دمې وروسته واورو. د افغانستان او پاکستان د سیمیزو او امنیتی چارو کارپوهان په واشنگټن کې د ترسره سوي نړیوالې غونډې ارزښت ته په بیل بیل نظر ګوري. په کابل کې د سیمیزو چارو کارپو او څېړونکو حکمت اعظمي وای اوس په دې کې شک نسته چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعال سوي ده. د ویل چې دا ډله یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د پاکستان او سیمې لپاره هم یو خطر دی. حکمت اعظمی ویل دای فکر نه کوي چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف دی نیغ په نیغه په افغانستان کې دا ډله وځپي.
کوم ائتلاف چې په نړیواله سطح د داعش پر وړاندې دی، دا به ډېر مستقیما د افغانستان سره رابطه ونه شي درلودلی. زموږ فکر دا به داسې وي چې د امریکا سره په تفاهم او هماهنګي او د ناټو هغه میشن ته حمایت ورکولای شي چې د داعش پر وړاندې وجنګیږي.
نوموړي وویل که څه هم په دې سیمه کې د داعش زیاتره فعالیت په افغانستان کې دی، خو په بلوچستان کې هم فعال ده. په کار ده چې وځپل سي.
په پاکستان کې چې کوم د دوی سل فعال دی، هغه په بلوچستان کې دی. هلته هم زه فکر کوم چې اوس لازمه دا ده چې امریکا او یا دغه ائتلاف د داعش پر نړیوال ائتلاف د داعش پر وړاندې باندې دا باید یو نو پر پاکستان کې د ډرون عملیاتو ته زه فکر کوم یو نو ضرورت لیدل کېږي چې باید په بلوچستان کې د هغوی مشتابه یا سلز او کم کارمندان چې داعش تی باید لمین دولار.
په اسلام آباد کې د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وای داعش په پاکستان کې دومره جدي خطر نه دی. دی وای په کار د چې د دې ډلې پر ضد په افغانستان کې ګامونه پورته سي.
زما په خیال داعش په خپل یو مسله ده په افغانستان کې او د افغانستان پاکستان مجلس را پوښتنه راکوږي دا جوړېږي او په کار د دې چې امریکا او هلته کې نور قوتونه دي، خاص کر انډیا هغوی سنجیدګۍ باندې په غور وکړي. پاکستان طرف ته خو دونه مسله نشته.
نوموړي په پاکستان کې د داعش د ممکنه خپرېدو په اړه وویل
داسې چې په افغانستان کې خو شي نو بیا پاکستان ته راتلی شي، خو اوس پاکستان کې کوم دی خپل بارډر ډېر مضبوط کړی دی او ورځ په ورځ یې مضبوطوي او نه غواړي چې هغه طرف ته داسې خلک راشي. او په دې سلسله کې روس هم فکر مند دی.
پاکستانی چارواکی پر دې سربیره په خپل خاوره کې د داعش له موجودګۍ انکار کوي چې یادې ډلې د سند صوبې په سیون شریف کې د خونړي برید پړه منلې وه، خو افغان چارواکي نه یوازې په خپل خاوره کې د داعش شتون او فعالیت مني، بلکې وایي چې زیاتره وسلوال یې پاکستانی دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
افغان حکومت وایي د ماسکو په راتلونکي غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل سوې. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رانی فاطمر تیر مازګر مشال راډیو ته ویل دا ناسته د دولتونو یا ریاستونو په کچته نموړي. دا خبره تر هغه وروسته کړې چې ایسوسییټیډ پریس اژانس خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې طالبان په اپریل کې د ماسکو په غونډه کې ګډون ته تیار کړي. طالبانو د اژانس دا خبر ناسم بللی دی. اجمل تورمان له کابل.
وروسته تر هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې ګوند پاکستان هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره واڅوي، افغان چارواکي وایي چې دغه ناسته د دولتونو په کچه ده او طالبانو ته پکې بلنه نه ورکول کیږي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې روسیا او افغانستان په دغه ناسته کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې 1200 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریس په اړه بحث کوي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د یوشمیر طالبان له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي. د یادې سرچینې په وینا اسلام آباد له دې عمله تر نړیوال فشار لاندې دی چې طالبان سولې ته اړ پاسي. اسوسییټیډ پریس دغه شان د دوو طالب چارواکو په حواله چې نه دي غوښتي نمونه واخیستل شي ویلي که د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي خپلې غوښتنې به مطرح کړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په خبرو کې دا شان راپورونه ناسم وګڼل او رد یې کړل. افغان چارواکو ویلي چې په مسکو کې ناسته د افغانستان د سولې په اړه او دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون سیوادونه برخه واخلي. روسی چارواکو ویلي چې په دغه غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړي، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې امریکایي چارواکي به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. په تیرو دوو میاشتو کې روسیا د افغانستان په اړه د دوو نورو ناستو قربانه هم وه چې په لومړۍ هغه کې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې او د دغه هیواد له تون غبرګون سره مخ شوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي محمد داود وایي پاکستان مخکې تر دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي اعلان کړي په داشان کړنو سره غواړي وخی چې په افغانستان کې د سولې پلوي ده.
پاکستانان غواړي چې نړیوال ټولن ته په تیر بیا امریکا ته د شي وخی چې پاکستان په ټوله کې په افغانستان کې د سولې پلوي ده او غواړي چې طالبان مذاکرات ته حاضر کړي، یعنی یو ډول اعتبار تر لاسه کړي.
افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته مسکو ته ولاړ. اتمر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل چې افغانستان مسکو خپل سیمه ییز ملاتړی ګڼي.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گرد مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
په اروپا کې د ناټو یو کمانډان وایي په وروستیو کې په وسلوالو طالبانو کې د روس نفوذ زیات شوی دی. د کمانډان بیګا د امریکا د سینټ یو کمیټې ته ویلي چې کېدای شي روس طالبانو ته مرستې ورکوي. طالبانو ویلي چې روس ورسره یوازې سیاسي او مانوي مرسته کوي. فریبا ظاهر په دې اړه نور حال راکوي.
په اروپا کې د ناټو قمندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی، او زیاتوي چې شاید دغه ډله د روسیې لخوا اکمال شوی هم وي. دغه امریکایي جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې د ګټلو پر اهمیت ټینګار وکړ، او یې ویل چې په تېرو 14 کلونو کې په هغه هېواد کې څه باندې 1800 امریکایي سرتېر وژل شوي دي. نو د دې خبره ناټو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالی سي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو له لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قوله ویلي وو چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه په کښتیو کې وسلې د عامو رود له لارې د افغانستان پولې ته انتقالوي، او بیا یې د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالیو ته وړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي وو چې روسیه د تاجکستان د سرحد له لارې طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپلې اړیکې تاییدوي، خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیې کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې واد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخې او متنوع اړیکې لري.
یې ستراتیژي په تیرو 2 کلونو کې بلخصوص د افغانستان په پر وړاندې تغییر کړی، او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي، مالي، استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی. او موږ تاسو ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ دوامدار توګه ساتي.
بلخوا افغان حکومت تیر اونۍ ویلي و چې روسیه ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته شوی دی. طالبانو رویټرز خبري اژانس ویلي چې له 2000 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پاموړ اړیکې لري، او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
دانی منړی غږ
هم زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و ور هم را نه زما کټ جې بوت یو د اساو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې د زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د چدار نه تا راو دا پښتک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پرټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیل د لپاره چې د پرمختګ لپاره ضروري هغه ګونه خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې، او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلی شي.
د کورمی سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی لاره دی هم د کاروبار لپاره بیرته پرانستل شي. دوی وایي په فروری کې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر پر مزار تر برید وروسته د لار تړل شوی و چې د دوی کاروبارونه ډیر اغیزمن کړي دي. تاریخ او رگزای په دې اړه رپورت لري.
د کورمې ځای تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خلچو لار دې زرت زره کلو کړي، ځکه چې تیر 15 ورځو باندې زورته سخت مالی تاوانونه اړولې دي. ملک اعظم خان چې ځای تاجر دی مشال لوډیو ته وایي کله نه چې د خلچو لار بنده شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
موږ رزق چې دی خو همدغه د تجارت له لارې دغه نه سامان وړي ولې افغانستان ته افغانستان را وړي دینې موږ زیات زیات نه صنعت وشل موږ خو ټوله داسې د قبیلې خلکې خلک دي
لا کور می د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خلاچو لا ډیره مهمه ده ځکه چې دا د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. محمد انوار چې په ساده کې هرتی د مشال لډیو ته وایي په سړکونو کې د میوو او سبزیانو ډک گاډي ولاړ دي افغانستان ته د ورختو په انتظار دي او زیاتوي چې که دغه لار زرکولو نشوله نو ټول مالونه به خراب شي. د انځری حاجی مصائب حسین چې د پړه چنار د تاجرانو اتحادی یو مشر د مشال لډیو ته وای د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف اعلان له افغانستان سره ترخم او د چمن لارې پرانستل شوې خو د خرلاچو لار لا هم بنده پرته ده. په کار ده چې دا دې هم کولو شي.
کرنل صاحب سره ملو شو هغه مو ته وویلو چې یاره مو ته هغه نه څه نه مې کله بلی سور نه اوسه پورې څه هغه نه دی شوي تلو نه دی شوي چې تاسې دا ټریډ خلاص کړو. بیا مو بي سره خبره وکړه یاره ته دغه خبره وکړه چې د ایمول یاره ویلې باندې ایم این اے سره مو وکړله سرېټر سره مو وکړله نو مهرباني ده وکړای شي چې دا ټولې لارې خلاص شي ایمول یاره دا خلاص کړای شي.
د کامی سیملي غړی ساجد حسین توري مشال لډیو ته وایي هلته سیکورټي صورتحال داسې دی چې حکومت د خلاچو لار نه شي پرانستلی.
دا خبره کوي چې یاره کوم په بارډر باندې څو وختونه کېږي د مکی کېږي خرلاچې باونډري باندې ټولې زمکه هم دوی د مکی شي وي او باونډري پار نه مطلب ټیکونه راسي پینه دا لاره دوی بند کړي دي.
واضح دی چې له تیر څو وخت نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې په خرلاچو کې د ترهګرې پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې په سرحدي ګیټ ځانمرګې برید شوی و چې پکې پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ملیشې ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغې برید جمهوري انتقام وزیرستان تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او جماعت الاحرار ډلو په خپل سر اخیستې وه. طارق ورکزی، مشال رادیو.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنشکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تیر ورځ د پاکستان ورځې په مناسبت پوځ په شمالي وزیرستان کې لوی غونډه کړې چې ورته ګڼ شمېر قبایلي مشران، ځوانان او ماشومان ورغلي وو. په پیل کې د میرانشاه او میرعلي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالي شوې وه. بیا پوځ هلته پریډ او خلکو اتڼ کړی وو. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له خلکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
زمونوم طارق داور دی او دنا دوه درې کلمه مخکې چې کوم په وزیرستان کې حالات وي هغه تور شپه ورته ویا او نن چې کوم حالات وي نه کوم امن وي نه کوم د خلکو خوشحالي وي نه او په دې کې ان شاء الله چې موږ څومره ځوانان دي او موږ دا غواړو چې الحمدلله دا امن همیشه لپاره قائم دی ام شي او دا یو لهر وو. دا لهر په موږ باندې تیر شو. موږ داسې کسان بیا خپل وزیرستان ته هرگز موږ دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ د امن ډیسټرب کی یا موږ امر خراب کی. دا زموږ د پاکستان د وزیرستان د 20 کروڑ عوام زمکه ده.
ملک حاجی دریا جان میرا ډیر لوی خوشحالي په لکه امن امن دروای میشته د امن ضرورتای تعلیم د صحت امن دا قائم دی وسوتل شي. می ډیر لوی زبل شوی چې میر سرم زادینه وکړو میشتا د این جی او لار ولاږي اسکول د ویډیو کتابینه دي چې میش تعلیم وکي او اسکولی نه میشتا مرمت وشي سپتالی نر د برابر شي. میټ جنزا پته خانوا په بد حالات وی نن مو جنزا پته خا په کوردو چې لوس ولا ورکی
دمونم چریان دای پتک کلاش سبق بیایا نن چې می دې ته کولی یونس خان راوند تا دې سخت خوشولی دو می چې خوشولی غوړي نه راځي دا چې خوشولی وي دا وی نه دا ټول راوند نه خوشولی نه ډاکتای می غوړي چې سولی نه بود وی مخته می دې دې سکول ته نه سي څو خوشول سولې تاسو زغوله چې شاف ساجو شته تعلیم وکا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجه سوی ده عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو
د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دروازنی غونډه پای ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په پای کې په خپره شوې اعلامیه کې ویلي په واشنگټن کې په دې غونډه کې پرېکړه شوې چې نړیوال ائتلاف به نه یوازې په فوجي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي بلکې د دې ډلې مالي سرچینې به هم کنګلوي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سیند ولسوالۍ لا هم د پولیس فوج او پولیسو تر واک لاندې ده. غوڅ ملاتړ تېر ماښام په یو بیان کې ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سیندونو کې وسایلو ته درنه مرګ لاړولې ده. افغان حکومت وایي راتلونکې میاشت د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي وربلل سوي. د ولسمشر د ملي امنیت سرکار حنیف اتمر تېر مازدیګر مشال ریډیو ټول د ماسکو غونډه د دولتونو پر کچ ده چې پکې به د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې بحث کېږي. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر قمندان وایي شایي روسیا په افغانستان کې له هغو طالبو سوال سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هیواد له امریکا پلوي حکومت سره جنګیږي. امریکایي جنرال کریټس سکپراتی تیر مازدیګر د امریکا د سند پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. د روس خبری اژانسونه وایي په چچنیا کې پر پوځي ټولګي برید شوی چې پکې شپږ روسي ساتونکي او شپږ بریدګر وژل شوي. د رپورټونو وایي د وسلوالو یوې ډلې بېګا د شپې په داسې حال کې پوځي ټولګي ته د ورننوتو هڅه کوله چې ډېر خوفیا ګڼه لاړوه. د لندن پولیس وایي د چارشمې په ورځ په ویسټ منسټر کې د ترهګرۍ حملې مشکوک بریدګر خالد مسعود نومېږي چې 52 کلن و. په برتانیا کې زیږېدلی او د برمنګهم ښار په یوه برخه کې اوسېدی. په عین وخت کې چارواکو بیگا وویل په ټولو برتانیا کې پرون په چاپو کې 8 کسان د ترهګرو فعالیتونو د تیاری په شک نیولي دي. د امریکا د دواړو لوی ګوندونو سینټرانو بیگا یو نوی قانوني مسوده تیار کړی چې مخه د ایران د بیلیسټک توغندیو آزموینو او نورو غیر اټومي پوځي فعالیتونو له کبله پر هغه هیواد بندیزونه سختوي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس هم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپلې درې کې لیکي چې ماشومان سره ناوړه چلند یا جنسي زیاتې یو نړیواله مسله ده. داسې یو ملک یا کلتور نشته چې هغه د دې نه پاک وي. ادارې وایي پاکستان هم دې معاملې کې مختلفه نه دی او د نورو ملکونو غوندې دلته هم ماشومانو سره جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې په وینا د بیرحمه شمیرې کال 2018 نومې د یو نوي راپورټ تر مخه چې تېر کال پاکستان کې شاخوا 3000 ماشومان د جنسي زیاتې ښکار شوي دي چې پکې شاخوا 3300 جنکي او 1100 کان شامل دي. په دې کې زیاتره پیښې پنجاب صوبه کې را مخته شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان لپاره چیلنج دا دی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره خپلې هلې ځلې د ترقی یافته قانونو برابر راولي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان کې لږ ډیر داسې کارکوونکي شته چې هغه د زیاتې ښکار خلکو کومک کولی شي. یو شمېر رپورټونه دا وایي ماشومان همیشه رښتیا وایي چې کله هغه سره زیاتې وشي. موږ ټول له پکار ده چې خپل ماشومان واورو او د ککړ خلکو پر ضد سې اقدام وکړو. جنګرس پاره خپل ادارې کې لیکي شاخ ودول سیسوراسي ملک د ترهګرې په نخه دی. د بسروالو ختمور لپاره اړومبه سربې اس عملیات وکړې شو او اوس د ردل فساد غندې عملیات روان دي. ادارې وایي د ملک ګډ ګډ کې د بسروالو پر ضد بیل توپیره عملیات روان دي خو تر اوسه لا د بسروالو مکمل خاتمه نه ده شوې. د سچې یو واضح ثبوت په اورګزی ایجنسی او جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید وو. ادارې زیاتوي د دې پیښو نه ظاهري کې چې بسروال تر سرحده پورې فعال دي او ملک ته نقصان رسولو او امنیتي ځواکونه نه ښکولو نه ډډه نه کوي. ادارې په وینا چې په وسلوالو کابو موندلو لپاره ټول ملک روان اپریشن کې د تیزوالی راوستې شي او د لړکی د پوسټ د مشر دا بیان د حوصلې ور دی چې راځي نن دالو وکړو چې موږ پاکستان له فسادیانو پاکو. ادارې اخیره کې لیکي ملک نه د فسادیانو خاتمه بغیر د امن منزل نشي حاصلې دي. خو د دې لپاره ضروری ده چې ولس هم خپل چاپیرچل نظر وساتي او د وسلوالو په نشندهۍ کې کومک وکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، پېښور کې په دې وروستو کې شوي بارانونو یو وار بیا د ښار کوڅې او بازارونه په ډنډونو کې بدل کړي. د ښار د صفایي او د اوبو د وتو نظام کې خوایل لپاره چې کوم کوشونه شوي هغه هم ګټور ثابت نه شول. ادارې لیکي د مسلې پایداره حل د اوبو د وتو په نظام کې د پلاستیک بوجې د لرې کولو سره ممکنه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دې لړ کې حکم ورکړی و، خلاصې نه دي شوي. خبر دا و چې د صفایي مهمونه او نور ارضي اقداماتو په ځای د مسلې په پایداره هواري توجه ورکړی شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان وزیر په مناسبت د سوي پریډ په اړه لیکنه کړې ده، او نېشنل انټرست مجلې بیا په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو استولو وړاندیز ته کتنه کړې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان ورځی په پریډ کې د سعودي، ترکی او چین ځواکونو برخه اخیستل د دغو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ژورتیا په معنا ده. د دې هیواد ولسمشر ممنون حسین ویلي دا لومړی ځل دی چې د چین ځواکونه په یو بل هیواد کې په پریډ کې برخه اخلي، چې دا د ده په خبره په داسې حال کې یو تاریخي موقع ده چې دواړه هیوادونه د 65 جوړښت په پراخو پروژو ګډ کار کوي. پاکستان او چین د اقتصادي راهداري له مخې د 50 ارب ډالرو چې پیسې یې بیجنګ ورکوي په پروژو کار کوي. د دې له مخې به په پاکستان کې ریلوې لاین، د سړکونو جال او پایپ لاینونه جوړول کېږي. د سعودي عرب او ترکیه ځواکونو هم په پریډ کې برخه اخیستې چې دا د دواړو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ټینګولو څرګندوی کوي. د نېشنل انټرست مجلې بیا په افغانستان کې د ترګریز جګړې په اړه مقاله لیکلې چې پکې د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن د وړاندیزونو جاج اخیستل شوی دی. جان نیکولسن وړاندیز کړی و چې باید افغانستان ته اضافي ځواکونه له ډیرو اختیاراتو سره ولېږل سي چې دارنګه پر ځای ولاړ حالت ختم سي. په مقاله کې ویل شوی چې د ډیرو اختیاراتو معنی دا ده چې امریکایي ځواکونو ته له طالب وسوالو سره د مخامخ جګړې کولو اجازه بیرته ورکړل سي، چې ورسره به د لسی وګړیو د وژل کېدو خطر هم تړلی وي. په مقاله کې راغلي چې ممکن ده د اضافي ځواکونو لیږد پر ځای ولاړ حالت تر یو حد بدل کړي، او دا تر یو څه وخت پورې پایښت هم ولري، خو تر هغه به پایښت ولري تر څو امریکا د دې لپاره پیسې ورکول غواړي. خو لیکوال وایي که امریکا اضافي ځواکونه ولېږي او که یې ونه لېږي، خو د واشنگټن اوسنۍ تګلارې له مخې به د امریکا ژمنتیا د تل لپاره هم داسې وي. دا ځکه چې دغه تګلاره هغه ځمکني او سیاسي حالت نسی بدلولای چې له وجې د پاکستان او افغانستان پولو شاوخوا سیمو کې نړیواله ترګري لپاره حالات سازګار دي. د لیکوال په خبره د دغه سی یو حالت یوازینی حل سیاسي دی. د ده په خبره ترګري د ترګرو د شتون له وجې نه ده، او نه هم د ترګرو په وجلو سره ترګري له منځه تللی سي.
عبدالحی کاکړو د لندن پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ هلته بریج چا کړی و، هغه خالد مسعود نومیږي چې پاکن کې زیږیدلی و او څه موده مخکې یا په برید کې کارولی موټر په کرایه اخیستی. پولیس بیګا په یو بیان کې ویلي چې دا کس 250 کلن و او پخوا هم په جرمونو کې ککړ پاتې شوی و. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د لندن پولیسو ویلي په دې ښار کې د تیرې ورځې د تروریستي برید عامل خالد مسعود نومیږي چې 250 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی دی. پولیس وایي مسعود په دې وروستیو کې په ویسټ میډلندز کې اوسېدلی و. نوموړی د بریتانیا کینټ سیمه کې زیږیدلی او د پولیسو په خبره اوس مهال په اړه کومه څېړنه نه کېده او داسې مخکینی معلومات نه و چې وشي د تروریستي برید نیت درلود. صدر اعظم تریزا می د بریتانیا پارلمان ته ویلي چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور له دې حمله کوونکي څو کاله مخکې هم څېړنه کړوي، او پولیسو ته یې دا نظر ورکړی چې هغه د سختریزو اسلامي افکارو تر اغیز لاندې و. د پولیسو په خبره دوی اوس پر دې کار کوي چې ومومي آیا واقعا خالد مسعود له اسلام پالو توندلارو الهام اخیستی که څنګه. د بریتانیا امنیتي مسؤولین وایي پر نوموړي تر دې وړاندې کوم تروریستي تور نه و پورې سوی، خو ځینې پخواني محکومیتونه یې درلودل، لکه په 1983 کال کې یې په یوه جنایي پیښه او په 2003 کال کې د یوې چړې په درلودلو محکوم سوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته د دې حملې په اړه وویل چې پر لندن برید پر ټوله نړۍ برید دی.
دوی وی تاسو شایي پوهیږئ چې په لندن کې د یو لسو هیوادونو وګړي په قربانیانو کې سته، او دا ښیي چې په لندن کې یوه حمله پر نړۍ حمله ده. د اسلامي دولت ډلې د لندن د برید مسؤلیت منلی، دغې ډلې په داعش پورې تړلې عامه ویبپاڼې کې ویلي چې د برید د هغو هیوادونو وګړو ته ګزار دی چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف کې ښکیل دي. چارواکي وایي ګمان کېږي چې مسعود به په یوازې سر د ویست منسټر برید کړی وي، خو دا یې هم نه دی رد کړی چې شایي نور کسان په دې پیښه کې ښکیل وي. د پنجشنبې په ورځ په ټوله بریتانیا کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه نیول سوي دي او تر پوښتنو لاندې دي. د بی بی سي په راپور کې راغلي چې هغه موټر چې په دې برید کې کارول شوی و، تېره اونۍ په برمنګام کې د انټرپرایز په نوم د کرایي موټرو له یوې کمپنۍ څخه په کرایه اخیستل شوی و.
هند پر دې غور کوي چې آیا د افغان ځواکونو الوتکې ترمیم کړي او کنه. ریټرز خبري ایجنټس وایي له دې کار سره هند له افغانستان سره پوځي مرستې زیاتوي، خو په تیر وختونو کې دې ډول اعلانونو او ژمنو پاکستان خپه کړی دی. د لیکونو مهمه برخه بشیر ګواش وړاندې کوي.
هندوستان تیر کال د هغو روسي هلیکاپټرو د جوړولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی و چې دا مهال ولاړې دي. کابل کې د هند سفیر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې پلاوی د اندازې تر مخه به د دغو یو لسو الوتکو په بیا جوړولو 50 میلیونه ډالر لګښت راځي. هند په داسې مهال افغانانو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې افغانستان کې سیمه ییز هیوادونه چین او روس هم د خپل نفوذ او اغیز پراخولو په لټه کې دي. کابل کې هندي سفیر منپریت ووهرا رویټرز خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي چې دوی افغان ځواکونو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه خپله ارزونه کوله، او په ځانګړي ډول دا کتل چې هغوی ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې هوایي مرستو ته څومره ضرورت لري. دا نوموړی په خبره پر دې فکر کوي چې دې لړکې څنګه مرسته وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې افغانستان کې ډېری پوځي ترانسپورټي او بریدونو لپاره کارېدونکي هلیکاپټرونه شته دي چې نو پرزو ته ضرورت لري. دا اکثره الوتکې روسی دي. د بندیزونو له وجې افغان ځواکونو سره مرسته کوونکي غربي هیوادونه نشي کولای چې له روس څخه د دې هلیکاپټرو د رغونې لپاره سامان واخلي. پر هند داسې کوم بندیز نشته دی. د اژانس په وینا نوې دلی به تر روسي ارزونې وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې پریکړه وکړي چې آیا دې لړکی مرسته وکړي او کنه. هند په 2015 کال کې افغانستان ته څلور جنگي هلیکاپټرونه ورکړي وو، خو په عمومي لحاظ افغان ځواکونو سره د ډېری پوځي مرستې په ځای د پرمختیا لړکی ملاتړ ته ډېر پام کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې کابل او نوې دلی ډېرې ښې اړیکې لري. دواړه له ګاونډي پاکستان شکایت کوي چې پر خپل خاورې د میشتو وسلوالو ځپلو لپاره ډېر څه ندي کړي. اسلام آباد بیا وایي هند باید د افغانستان له خاورې پاکستان کې د ناامنۍ جوړولو اجازه ونه لري. افغان چارواکي وایي دوی هیچا ته داسې اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل ملک پر ضد وکاریږي، او دوی په خپله د لاسپوڅو ډلو د تشدد قرباني دي.
مشر ګواښ وو سم تاسو ته مشال رادیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو لاملونه څه دي؟ آیا د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت دواړه د سیاسي ګوندونو فرهنګ نه رواجولو لپاره پړه بللی شو؟ آیا د افغانستان ولس د ولسي جرګې د غړو له کاره مطمئن دی؟ آیا د ولسي جرګې غړي په خپل کار کې نیمګړتیاوې ویني او که څنګه؟ د سیاسي ګوندونو فرهنګ یا کلچر رواجولو لپاره څه اړین وي؟ آیا په دې برخه کې د افغانستان ولسي جرګې غړي هم مسؤلیت لري؟ که سیاسي فرهنګ پوخ شي او ګوندونه جوړ شي، نو آیا د ولسي جرګې کار به ګړندی شي؟ که ګوندونه جوړیږي نو افغانستان څه ډول ګوندونو ته اړتیا لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ خپرونه کې څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم لته روه او سر تړل ده. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دولسي جرګې ځنې غړي غني چې پارلمان په تیرو څه د پاسه یو لسو کلونو کې په سم ډول په خپل ډیرو کارونو کې بریالي شوه دي، خو پکې ځنې نیمګړتیاوې هم شته. دا نیمګړتیاوې د دولسي جرګې په اساسي کارونو کې دي، لکه د قوانینو په منځوري یا بدلون کې مشکلات او د دولسي جرګې د غړو د نظرونو پراخ اختلافات. همدارس د حکومت کارونو څار په سم ډول نه کېدل، او د دولسي جرګې غړي د نظر او فکر د پراخ اختلاف لکبله کله ناکله د خپلو سیمو ولس ته خدمات هم په سم ډول نشي رسولی.
تاسو په تیرو خبرونه کې واوریدل چې د ولسی جرګې زیاتره غړي غني چې د افغانستان ډیموکراسي نه ده، نو دا ډول ستونزې باید پکې موجودی وي، خو زیاتره یې دا هم غړي چې په رښتیا په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې په افغانستان کې سم سیاسي ګوندونه جوړ نه شول او په هغه هیواد کې سیاسي فرهنګ هم دود نه شو. د پارلمان وکیلان په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ موضوع ډیره مهمه بولي او د هغه هیواد د جمهوریت یا ډیموکراسۍ او سیاسي پرمختیا لپاره اړینه بولي. همدا لامل دی چې نن هم په جمهوریت خپرونه کې د باس ته دوام ورکوو او لای پسې غځوو. نن به په خپرونه کې د ولسی جرګې په کارونو او دندو کې د نیمګړتیاو او خوالی ترڅنګ پر دې هم وغږیږو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو او سیاسي فرهنګ نه رواجېدو لاملونه څه دي او دا فرهنګ څنګه دودېدای شي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د ولسی جرګې کار ته چې ګوري نو هومره بریالی نه ده پاتې شوی لکه په کار چې وه.
که رښتیا ووایو موږ په دې کې په هغه اندازه باندې چې کار مو کړی وای په هغه اندازه موږ کار نه دی کړی. اوس هم ځینې قوانین په دغسې پراته دي، د ځینو مسایلو په خاطر باندې ولسی جرګې کې په کلونو کلونه تېر شول، ولسی جرګه نه شي کولای چې دغه قوانین تصویب کړي. د حکومت پر کړنو باندې څارنه، حتی حکومت هم په ډېرو ځایو کې زموږ سره کومک او همکاري نه کوي. یوازې دا چې دوی کومک او همکاري نه کوي، مشکل په موږ ولسی جرګه کې هم پکښې دی چې ولسی جرګې وکیلان د دې پر ځای باندې چې د خلکو کوم مشکلات یا قوانین دي یا درست نظارت یې هغه وکړي. په خپلو شخصي کارو کې ځینې وکیل صاحبان یا په بزنسو کې کاروبارو کې ځینې وکیل صاحبان د اقتصادي او ځینې فقط د رایګیري په ورځ باندې چې وزیران ما استضاع یا د رایګیري رای اخلي د ولسي جرګې سره دوی راځي، نور د قوانینو د تصویبو په ورځ باندې او داسې عادي اجنډا وږي چې د کمیسیون په غونډه کې ناظریږي او د خپلو خلکو نمایندګي چې موږ د خلکو باید ژغ پورته شي. بدبختانه به وایي چې په هغه اندازه باندې چې باید موږ د خلکو ژغ ټول وکیل صاحبانو پورته کړی وای په هغه اندازه موږ پورته کړی نه دی.
لالی وایي د ولسي جرګې غړي که د قوانینو په منظورولو کې زیات ځنډ هم کوي خو د هیواد په لویو مسالو کې یې تل مثبت اقدام کړی دی.
کله چې د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې راغلي دي، اکثریت وکیلانو د ملي ګټو څه دي پام کړی ده او د ملي ګټو پر بنیاد باندې د خپلو خلکو نمایندګي هم کړی ده. په ځینې وختو کې کوبي ژبني او سمتي ازبي او تنظیمي مسایل په ولسي جرګه کې پیدا شوي دي. د فساد تور هم پر ولسي جرګه باندې ستاسې د افرادو اشخاصو په مقرري کې غیر مسؤول افرادو اشخاص په ځینو نقطو کې د مواد مخدر تورونه، د معدونو تورونه، د مځکو د غصب تورونه او د مسؤلیت څخه په استفاده باندې په دغسې کارونو باندې لاس پورته کول چې د حکومت مامورینو ته یا نظامي عمل کې و هغو ته صدمه رسول یا وهل یا ډبول دغه مشکلات هم په ولسي جرګه کې شته.
د کندهار خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د افغانستان د پارلمان په کارونو کې نیمګړتیاوې هغه وخت ختمېدای شي چې د ټول هیواد پر سطحه سیاسي ګوندونه موجود وي. دا وایي وسنی تنظیمونه او ګوندونه ویشلې دي او ملي ګټو ته زیات پام نه کوي.
په هغه صورت کې دغه مسایل حل کېدل چې داسې ګوندونه وایي چې ژبني سمتي مسایل په نظر کې نه نیولی، افغانستان شموله از او تنظیم وای از دغه سی ازبونو تنظیمونو سره کوم مشکلای سلو چې دروست پارلمان جوړ شوی. متاسفانه ازبونو یوازې نه چې ژبني او قومي اړخونه لري، بلکې د همسایګانو در تاثیر لاندې ازبونو موږ دلته لرو. پر ځینې باندې موږ همسایا پاکستان د خواصه، پر ځینې د ایران د خواصه، پر ځینې باندې د نور ممالکو د خواصه پر ازبونو تنظیمونو باندې هم دغه سی اغیزه لري، لکه پر وکیلانو، پر ځینې وکیلانو باندې چې بعضې همسایګان او لري ممالک بعضې پر دوی باندې اغیزه لري.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وږمه ساپۍ هم لالی سره هم نظر ده. وایي دا به ډېره ښه وای چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه موجود وای، له دې سره به پارلمان هم سیاسي وای.
ډېر جوته خبره ده چې د پارلمانو په اصل کې سیاسي عذاب ته ضرورت دی. د سیاسي عذاب په شتون کې یو د پارلمان دریځ او د پارلمان کړنلار او د پارلمان هدف د په ډېر ښه شکل سره پلي کېږي. هغه متاسفانه که موږ حزبونه لرو، هماغه پخوانی تنظیمي عذاب دي چې هغې موږ حزب ویلی نه شو، ځکه د هغې یو مشخص ډلې، یو تپلې د یو مشخص قوم، د یو مشخص قبیلې دپاره، د یو مشخص رهبر دپاره کار کوي، عام فکرونه پکې نشته دی. نو دا واضح خبره ده که موږ سیاسي عذاب ولرو نو موږ سیاسی پارلمان ولرو او د ولس غږ به پکې د واقعي شکل واوریدل شي، د واقعي شکل به پورته شي.
نو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو لاملونه څه دي؟ آیا تېر اوسنی حکومت هم پړ دی او کنه؟ د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي تېر اوسنی دواړو حکومتونو ډېر ښه کارونه کړي، خو ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې.
که په مجموع کې پر حکومتونو باندې دا پړه ورواچو، حکومتونو خدمتونه کړي دي، که زوړ حکومت دی که نوی حکومت دی. په هغه وخت کې چې یو ځوان نسل د روس په حالاتو کې راځي، هغه رهبران چې څلوېښت کاله د افغانستان خلک ګریوګان نیولي وو، اوس هم د پردیو ګټو دپاره نوی نسل یا ځوان نسل د روس ته نه پرېږدي. نو پر دغه اساس باندې دا پړه په یوازې داسې نه ده چې یا په زوړ حکومت یا په نوي حکومت، په زاړه حکومت کې هم مشکلات ډېر ول او په دا نوي حکومت کې هم ډېر مشکلات شته. تاسو وګورئ دوه کاله د حکومت تېرېږي، تر اوسه پورې دوی پر چوکۍ نه سره جوړېږي، تر اوسه ته پورې اول معاون او د رئیس جمهور او اجرایي رئیس تر مابین مشکلات دلته ایجاد شوي دي. هغه وخت دوی ول موږ حکومت جوړوو، اوس په سامي شرکت باندې بدل شولو. تاسو زموږ کرنسي یا زموږ افغانۍ ته وګورئ د ډالرو په مقابل کې، اقتصاد مو خراب شو، امنیت مې ورځ تر بله خرابېږي، فساد پاکستان قراردادونو کې فساد شته. او تر اوسه ساته پورې لا په حکومت کې یو نظر نه دی، څو نظرونه دي.
خو په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازی هیله ارشاد وایي په نړۍ کې حکومتونو هیڅ کله د سیاسي ګوندونو جوړولو کار نه دی کړی، نو ځکه د افغانستان حکومتونه هم ګرم نه دي.
حکومت هیڅ وخت په دنیا کې د تشکیل د عذابو کې نقش نه ده درلودلی. حکومت حداقل به خپل حزب لري، زمونږ حکومت سره خپل حزب هم نه لري، او مخکینی حکومت هم ته وکاري صاحب هم کوم حزب نه درلود. دا په خلکو پورې اړه لري. زه خو هر وخت وایم زمونږ ملت متاسفانه یو ویده ملت ده. متاسفانه هغه ځوانان چې باید ویښ وای او دوی زده کړې کړې وای او د یو زده کړې په روښنایي کې تصمیمونه سره نیولی وای، نن به افغانستان په دال کې مونږ تل چې د سترګو په سر ګورو. مثلا که مثال ورکړم، یو مشر په مزار کې مثلا استاد کابل، مشر مثلا په کابل کې استاد سیاف، دوی دا هم داسې مشران دي مونږ مسئولي دي. دوی هغه تعویان چې لري که د دوی مشران کوم غلط کار هم کوي، پلویان یې د هغه طرفداري کوي. او زموږ یو قوم عموما پښتانه ټول پښتنو پسې بیا تکرار وایم درېږي، هزاره ټول هزاره پسې تکرار وایم درېږي. دا سیستم غلط ده. حتی که خیر ریو کم گوند موسی که دیر مهم خبر نده، ما در که در زوانان در پوچی که در من در رهبر در خبر غلط او کرد، در کار غلط ده، در غلط ده، سپای نمری در ذات انتقاد تو کنی نه. متاسفانه دانه سر زد رجی او بسرا او در ملیتو پر نوم بانده او در ملیت گرایی پر شکل بانده دی سر تصمیمونه نیسی او دی حقر تصمیمونه نیسی اغا
په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازی نادرخان کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او وسني ولسمشر اشرف غني حکومت د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو رواجېدو مخې ته مانې نشو بللی. کټوازی زیاتوي چې په ټولنه کې له اقتصادي بدلونونو او پرمختګونو سره سیاسي بدلونونه راځي.
موږ اقتصادي زیانونه ولیدلو، مګر په عمومي ډول د افغانانو سیاسي شعور ډېره وده وکړه. نو داسې دغه اوس تاسو پوښتنه وکوله چې آیا کرزی صاحب د دغه غو معنی او که اوسنی حکومت، زما په نظر باندې ټولنیز بدلونونه چې کله راځي، اقتصادي بدلون چې ټولنه کې راشي، ټولنیز بدلونونه ورسره تړلي دي. که یوه ټولنه صنعتي خلوص خواته حرکت وکړي، هلته اتحادي او یونینونه جوړېږي، او د یونینو په نتیجه کې سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي. کله چې په ټولنه کې تعلیم مخته ولاړ شي، سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي، ځکه چې د خلکو سیاسي شعور وده کوي او ورڅوک خپل مسؤلیت پېژني. نو موږ هم باید تر هغه پورې منتظر اوسو. دا د زور خبره نه ده. ډیموکراسۍ تپل ډیموکراسۍ داسې نه ده چې رایې په یو ځای کې په زور باندې وڅپه. نه، سیاسي ګوندونه دا دي، دغه ته انتظار پکار دی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وږمه ساپۍ زیاتوي پر ټولو مشکلاتو او خنډونو سربیره ویلی شي چې پارلمان ښه کار کړی او دې د ولس سم استازیتوب کړی دی.
زه ګورم خوشحاله دی، خو تشکیله ده چې زه خپل قضاوت خپل وکم. نو کاغذ ما ولسونو ته مراجعه وشي، بیا ما ته پته لګېږي، ځکه ما ته یو وار پته ولګېدله چې د نوښت ورځپاڼې یوه سروې وکړه په ټول افغانستان کې وکیلانو کومه ورځ باندې، چې هغې کې دوه دېرش وکیلان پشتازه وکیلان او هغه چې رایه ورکړې وه چې دا وکیل همیشه زمونږ ګډ پورته کړې، زمونږ فرسته خوشبختانه یو دغه وکیل زمونږ چې خپلو ولسونو د کونړ په ولایت کې انتخاب کړې وم،
پولیسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالای زیاتوی چې په افغانستان کې ملي فکر ایجاد نشي او ملي انګیزه نه وي تر هغه نه سیاسي پرمختګ کېدای شي او نه ملي پارلمان جوړېدای شي.
تر هغه وخت پورې چې یو ملي فکر په افغانستان کې ایجاد نشي، یو ملي انګیزه د افغانستان په مشرانو او رهبرانو او سیاستونو کې پیدا نشي، هیڅکله موږ نشو کولای چې په درست ډول باندې رسیدګي وکړو یا په درست ډول باندې پارلمان ولرو. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ دغه نظامي سکتور ملي نه دی، تر اوسه ساته پورې ملي څه نوم یې ملي دی، خو د حزبونو او تنظیمونو د افرادو اشخاصو پر رهبري باندې، پر وزیرانو یا پر مهینانو باندې، پر دغه پر کښته رئیسانو باندې سره جنجالونه او دعوې دي. یو یو اس د خواته معرفي کېږي، یو د یو شخص د خواته، یو د بل د خواته، او د دې په څنګ کې والیان په وزیران رئیسان هم په دې شکل باندې که ورته وګورو په مجموع کې په افغانستان کې که حزبونه هم یي افغانستان
شمولی. اوریدونکو، د جمهوریت د خبرونو ځانګړي لړۍ په نننۍ برخه کې له ځینو نورو هغو ستونزو او مشکلاتو خبر شوی چې له کبله یې د ولسي جرګې کار اغیزمن شوی دی. تاسې نن د نورو وکیلانو دریځ هم واورید چې وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه پخېدو او ملي سیاسي ګوندونو نه رواجېدو له کبله د هغه هیواد پارلمان هسې خپلې چارې پر مخ نه دي وړي لکه په کار چې وي. ځینې وکیلان دریځ لري چې تېر او اوسنی حکومت هم د سیاسي فرهنګ نه پیدا کولو لپاره ګرم دي، خو ځینې نور یې وایي چې دا د حکومتونو کار نه دی. ځینې نور سیاسي فرهنګ له اقتصادي پرمختګ سره تړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي په هغه هیواد کې د خلکو شعور پوخ شوی دی او لا هم پکې ډیموکراسي نوې ده، نو دوی هیله مند دي چې په ملي کچه به سیاسي ګوندونه هم جوړ شي. دا ونننۍ خبرونه. د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې به هم له دې موضوع سره پر تړلو نورو پښتنو خبرې وکړو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
دا مشال ریډیو دا
پتا دنیا او دگدان دا خوخی پستر گوینو تی سبری گنا تا غلطی زمو دخ پل زان دا دی غریبانا نکلی وطن دا بھائی پیر زادا چبے قبول نکما مرد شمز چبی لطان دا
Shanti Mida.